سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازګر شپږ بجې دی او سه احمد زم تاسو ما زده را لته غواکې اس مخ کې درځي چې د خبرونه مطالبه تلل شو خبرونه نن استیشن با سبا او بل سبا د افغانستان په سوار رسولتون کې د شدید ورښتونو او سیلابونو د ټکل راپور ورکړ شوی دی. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري ایجنسی افغانستان د پیژندنې درې او نړیوال بنسټونو په واده راپور ورکړی چې د بدخشان، تخار، بغلان، بامیر، سمنګان، بلخ، سرپل، پنجشیر، غوربند، کونړ، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر او یو شمېر اړوندو سیمو کې د بارانونو او د واورو د ورښت عمل د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی. د سمنګان بغلان پر لوی لاره په یو ټرافیکي پیښه کې د یو تن د مړینې او شپږنورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شو دی. د سمنګان د امنیت قمندانې وین اشمت الله رحماني کورنۍ رسنیو ته ویلي چې د دوشنبې ماسپښین د سمنګان پر وټه سیمه کې یو فروتنار ډول موټر چپه شي چې پکې یو ماشوم سوار کړي او د ښځو ماشومان په شمول شپږ تنه نور پکې ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې ټپیان د سمنګان ولایتي روغتون ته لیږدول شوي دي. د طالبانو د حکومت د احصایو اطلاعاتو ادارې وایي سږکال په افغانستان کې د غنمو حاصلات زیات شوي دي. د ادارې پیو خبر پاڼه کې چندنې خبره کړې ویلي دي د غنمو په حاصلاتو کې د زیاتوالي په اړه د معلومات د ریموټ سننګ یا لرې د معلوماتو د راټولولو د ټکنالوژۍ او سټلایټ بکسونو پر مټ راټول کړي دي. په خبر پاڼه کې اندرز ویل شوي چې سږکال په ټول هیواد کې 3.3 میلیونه میټریک ټنه غنم تولید شوي او دا اندازه د تیر کال پرتله د غنمو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی ښیي. افغانستان د والیبال ملي لوبډلې له خپل سیال تاجکستاني لوبډلې نه 3-2 ماته وخوړه. د منځنۍ اسیا د والیبال د سیالیو په دوام کې چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې ترسره کیږي، د افغانستان د والیبال ملي لوبډله په خپل څلورمه سیالۍ کې نن سه‌شنبه د اقرب په لومړۍ نیټه د تاجکستان د والیبال ملي لوبډلې سره په میدان کې لوبه وکړه. تاجکستان د غلوبه د 3-2 پر توپیر وګټله. روسي خبرنده چې د امریکا د دفاع وزیر لیویټ استن د اوکران چارواکو ته ویلي چې واد به یې کې افتا د روسي ځواکونو پر وړاندې په جګړه کې هر هغه څه ورکړي چې اړتیا ولري. تازه د رادیو د خبر د مرکز لمخي استن دغه څرګندونه د اکتوبر پر 21 کې افتا له رسیدو وروسته وکړي. په عین حال کې ماسکاو د اوکران په خلونو او د هغه یوه زیربناوي باندې د نویو بریدونو څپې پیل کړې دي. بلکې په دغه بریدونو کې زیات ملکی وګړي ټپین شوي دي او د دغه بعد مهم بنسټونه ویجاړ شوي هم دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. د ژوندیو مخلوقاتو د عکس او ویډیو پر سر بندیز
البته چې دغه کمرې ملګری دې نه راوړي، آډیو پروګرام ته راځي نو پروګرام به آډیو ځان سره اخلي.
د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي جاوید مومند نه درک کېدل هلمند کې د لبنیاتو د پروسس فابریکې په کار پیل وکړ.
د هلمند د مختلفو ولسوالیو ټول ولسوالیو څخه موږ شیدې راجمع کوو، دلته به راوړو، پروسس کوو، بیا نور ټول افغانستان ته به توزیع کوو.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو، موږ سره اوسئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په ختیز لغمان او ننګرهار ولایتونو کې یو شمېر خبري اعلان وایي. د امر بالمعروف او نهي اعلان منکر د وزیر په غونډه کې خبر اعلان او ته د تصویر او فلم په غیستلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د دوی په خبره د دولتي ادارو له خوا ورته ویل شوی چې په دغه ناسته کې د خبرو جوړولو لپاره باید یوازې غږ ثبتونکي علي لزان سره ولري. خالد نفي وړم ورځ ننګرهار او پرون لغمان ولایت ته تللی و. نور جزات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خبريالانو لوري د فلم او تصویر پر اخیستلو د محدودیتونو په دوام تازه د طالبانو حکومت په ختیځ لغمان او ننګرهار کې هم د انزور او فلم په اخیستلو بندیز لګولې. پرون دوشنبه په لغمان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزیر خالد حنفي لغونډي وړاندې د ولایت د ویان لوري خبريالانو ته پاستول شوی غږیز پیغام کې ویل شوی چې غونډه ته د خبر جوړولو لپاره یوازې ځان سره غږ ثبتونکي آلی راوړلې شي. د ولایت دویان عبدالمالک نیازی دا غږیز کلب له ازادي رادیو سره شریک شوی چې پکې ویل شوی
د امر بالمعروف وزیر صاحب راغلی ده سبا دې ناسته له ولسونو مسلمانو سره لرو. البته چې دغه کمرې ملګری دې نه راوړي، آډیو پروګرام ته راځي نو پروګرام به آډیو ځان سره اخلي.
په لغمان کې یو شمېر خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې له دې ناستې یوازې غږیز راپورونه برابر کړي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزیر خالد حنفي له دې وړاندې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ په ننګرهار کې و. په ننګرهار کې یو خبریال د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هم د ولایتي ادارې له لوري په غونډه کې د تصویر او فلم اجازه ورنه کړل شوه.
هیڅ یو خبریال حق نه لري چې ځان سره غونډې ته کمره راولي، ویل چې د ژوندیو موجوداتو انځور اخیستل، ویډیو اخیستل دا ګناه ده. موږ ته د ویډیو اخیستلو، موږ ته د انځور اخیستلو هیڅ اجازه رانه کړل شوله چې دلته تلویزیونونو والا موجود وو، هغوی راپور نیمګړی شو، هغوی راپور تکمیل نه شو. شاپی رسنۍ موجودې وي او کمره موږ سره ډېره ضرور ده، دا د خبریالۍ سره تړلي وسایل دي.
د ننګرهار خبریالان وایي په تصویر او فلم اخیستلو بندیز د دوی ژورنالیستیک کارونه زیانمنوي او دا په دې معنا ده چې دوی باید د خبریالۍ دندې پرېږدي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت وړاندې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د رسنۍ حقونو تجمن دي، خو خبریالان په ټینګار سره وایي تصویر او ویډیو د ژورنالیزم مهمه برخه جوړوي او دا چې پرې بندیز مستند او کره اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودولو هڅه ده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت او یو شمېر نورو ادارو له دې وړاندې د خوست، کندهار، تخار او پکتیا په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د رسنیو له لوري په دولتي ناستو غونډو کې د تصویر او فلم پر اخیستلو او خپرولو بندیزونه لګولي دي. د طالبانو حکومت د تیر اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ او د دې قانون د 12مې مادې په دریم بند کې د زیرو یعنی سالرونکو موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو سلوخ پرولو بندیز لګیدل. نږدې دوه اونۍ مخکې بیا د دې وزارت ویان سیف الاسلام خیبر له ای اف پی سره په خبرو کې ویلي و چې په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پلي شي. هغه خبره چې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو له غبرګونونو سره هم مخ شوي. د ځینو سرچینو له قوله داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د طالبانو حکومت غواړي د دوی تر واک لاندې ملي ټلویزیون په شریعت غږ راډیو بدل کړي چې یوازې به غږیزې خپرونې ولري، خو په دې اړه د طالبانو حکومت په رسمي ول تروسا سندي ویلي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د پانتون استاد او د سیاسي چارشنو کې جاوید مومن ځینې خپلوان د کوي چې د طالبان حکومت هغه درې ورځې مخکې نیولی او نامعلوم ځای ته بوله دی. نور جزئیات په دې راپور کې ورو.
په کابل کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو یو شنونکي جاوید مومن چې څه موده مخکې هم د رسنیو په سیاسي بحثونو کې ګډون کاوه، ځینې خپلوان ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لخوا په نامعلوم دلیل نیول شوی دی. د ښاغلي مومن دغه خپلوان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته ویلي چې نوموړی د روانې اونۍ د شنبې په ورځ له غرمې مخکې 10 بجې له خپله کوره وړل شوی او لا یې هم په اړه معلومات نشته. د مومن دغه خپلوان دا هم وویل چې د نوموړي کور ته ورغلو کسانو ورته ځانونه د طالبانو د استخباراتو کسان معرفي کړي او خپل کارتونه یې ورښودلي دي. دوی وایي په اړه یې سخت اندېښمن دي او غوښتنه کوي چې ښاغلی مومن دې زر تر زره آزاد سي. که څه هم د هغه د نیول کېدو دلیل مشخص نه دی، خو شاوخوا شپږ ورځې وړاندې نوموړي په خپله ایکس پاڼه په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي و چې طالبانو یې رسنیو سره په بحثونو کې د ګډونوالو شنونکو له نوملاړه نوم لري کړی دی. هغه مهال ځینو رسنیو د هغه دا خبره راپور کړه او دا ویډیو یې زیاته لاس په لاس کېده چې د طالبانو پر ضد د خواله رسنیو ځینو کارونکو خبرګونونه هم راپارولي وو. تر هغه وروسته په ټولنیزو رسنیو د جاوید مومند یو عکس چې سره خوله یې په لاس کېده زیات خپور سه او د طالبانو د حکومت پلویانو له دې عکس سره لیکل چې دای باید د پښتونخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړ په تور ونیول سي. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دې دا پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ازادي راډیو ته په هیواد دننه ځینو کورنیو رسنیو د کارپوهانو هغه نوملړ هم راستولای چې د دوی په خبره نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو حکومت د استخباراتو او د اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا دوی ته ورسپارل شوی دی. د دوی په خبره طالبانو ورته ویلي چې له دې نوملړ پرته نور خلک په خپلو بحثونو کې نه سي رابللی. په دې درې نوي کسیز نوملړ کې یوازې د طالبانو د حکومت د ځینو پخوانیو کارکوونکو یا هغو کسانو نومونه شامل دي چې د دوی پلویان دي. په دې نوملړ کې د جاوید مومن نوم نسته. دا لیست هم تر اوسه د طالبانو طالبانو حکومت ازادي راډیو ته رات یا تایید کړای نه دی. هڅه موکړه په دې راپور کې په افغانستان د نن د پوهنتون د هغو استادانو او د چارو شنون کو چې وړاندې په بیلابیلو رسنیو سره په سیاسي بحثونو او خبرونو کې ګډون کاوه نظرونه واخلو. خو له دې ډلې څو تنوې د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو د حکومت لخوا په کورنیو رسنیو کې بحثونو کې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي او له هیواد بهر رسنیو سره دوی د نیول کېدو له ویرې خبرې نسی کولای. خو له هیواد بهر ځینې سیاسي شنونکي او د چارو پوهان وایي په هیواد دننه د حقیقي وضعیت له بیانولو نه پشا کیږي. له دې ډلې د سیاسي چارو پو غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې یو ټاپه چاره د اخباره کې او په دې توګه هغه خپل ناپوهي بې سوادي ظلم استبداد او خشونت د افغانستان خلکو جاری کوي هغه د نظرونه پټو ساتي. البته موږ افغانان چې په بهر کې هستو ټول قوت د ظلمونه د دوی د دغه جبرو استبداد رابربندوو.
د یادونې ده چې د رواني میاستې په لومړیو کې د طالبانو حکومت په کابل کې د سیاسي چارو یو بل شنون کوي جاوید کوهستانی هم نیولای و چې بیا څه باندې د شلو ورځو بند وروسته بیرته خوشی سي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
یو شمیر افغان کډوالو چې له ایرانه د ایستلو لږ وخت سره مخ دي دا ورځې هڅې کوي چې په قاچاق لرې ترکیې ته ولاړ شي. ځینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې وروستیو کې په ایران کې د افغان کډوالو د ژوند شرایط ډېر سخت شوي دي او تل د ایران د پولیسو له ناوړه چلند سره مخامخ کیږي. نور جزات پر راپور کې.
یعنی با مرگ خود بازی میگونه، شاید 80% 90% در خطر است، شاید 10% شانس داشته باشه که رد بشه اونم طرف ترکیه.
محمد معورده دا یو له افغان کډوالو څخه دی چې له ایران ترکیه ته د قاچاقي سفر نیت لري. هغه له هغو لسګونو افغان کډوالو څخه دی چې ادعا کوي په تېرو اونیو کې په ایران کې د افغانانو لپاره د ژوند شرایط ډېر سخت شوي او تل د ایران د پولیسو له ناوړه چلند سره مخامخېږي. محمد وایی لویری چی افغانستان تا دیپورت نسی غواری پا غیر قانونی لارو ترکیه تا واوری. هغه دا پریکړه یو چاره گرنی دی ستونزو دی حل لپاره خو دی بد او دیر بد ترمنزی دی دیر بد انتخاب گرنی. هغه ازادی رادیو سره په خبرو کې وویل
وضعیت تهران هم خیلی خراب بود. در تهران وضعیت ډیر خراب و هغه کسان چې پاسپورت هم درلود نیول کېدل او بیرته یې په زور ایستل. د ترکیه لاره هم ډیره سخته او ګواښونکې ده، هوا هم سړه ده. اوس موږ د ماکو پر پوله یو، شاوخوا 6 کسان یو، کورنۍ هم راسره دي. په ایران کې شرایط سخت دي او په افغانستان کې ډیر زیات سخت.
ویل کیږي چې د ایران حکومت د افغان کډوالو د ایستلو هڅې په دې هیواد کې د انساني قاچاق بازار تر بل هر وخت ډیر ګرم کړی دی. هغه افغانان چې لا هم په پټه په ایران کې ژوند کوي او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي، دوه انتخابونه لري: یا له ایران افغانستان ته ایستل کیږي او یا ترکیه ته سفر کوي. هغه لاره چې تر دې وړاندې هم د افغان کډوالو لپاره مرګونه ثابته شوې ده. زبور یو بل افغان کډوال دی چې په ایران کې دی او ترکیه ته د تلو نیت لري، په داسې حال کې چې پوهیږي دا سفر له ګواښونو ډک دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یوه ډله تیریږي او بله ډله نه تیریږي، یا بیرته راګرځول کیږي، یا د ترکیې د پولیسو لاس ته ولیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي. چانس دی نو، که چانس وو کېدای سي تیر سو، کنه بیرته به راوګرځو. حالات داسې دي چې بالاخره مجبور یو انتخاب وکړو، او افغانستان خو معلوم دی بیکاري او بدمرغي ده.
د ایران په خاوره کې افغان کډوال له دې ویرې چې افغانستان ته ونه شړل شي مجبوریږي مخکې له دې چې دا کار وشي ځانونه ترکیې ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه ځینو ایرانی چارواکو ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 270,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته لیږلي دي، او د روان کال تر پایه به 2,000,000 نور افغانان هم وباسي. یادونه ده چې افغان کډوال په داسې حال کې هڅه کوي چې په غیر قانوني لارو ترکیه ته ځانونه ورسوي، چې په دې وروستیو کې د هیواد هم د غیر قانوني پناه غوښتونکو د ایستلو عملیات سخت کړي، او افغانان په ترکیه کې هم له پولیسو د ناوړه چلند شکایت کوي. ان تر دې مخکې پلوتیکو، اشپیګال او یو شمیر نورو رسنیو د خپلو موندنو پر بنسټ راپور ورکړی و چې افغان او سوریایي پناه غوښتونکي په ترکیه کې د ایستلو په مرکزونو کې سختې ورځې تیروي او له وهلو ټکولو او ناوړه چلند سره مخ دي. د دی رسنه یو راپور ورکړی و چې په دې مرکزونو کې پناه غوښتونکي په زور اړیستل کیږي چې په خپله خوښه یا غوښتنه د بیرته ستنېدو اسناد لاسلیک کړي. دوی وړاندې ویلي چې په دې مرکزونو کې پناه غوښتونکي له غیر صحي شرایطو زیاتې ګڼې ګوڼې او تاوتریخوالي سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د لبنان حزب الله ډله سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له راتګ څخه څو ساعته مخکې پر اسرائیلو د توغندیو برید وکړ. نور تفصیل د فرشتي صاحب په راپور کې.
د حزب الله ډلې د راکټي برید په ترڅ کې د اسرائیلو په ګڼ میشتو سیمو کې د هوایي بریدونو د خطر زنګونه کړنګولې دي، خو ظاهرا یې ځاني یا مالي زیان نه درلوده. د اسرائیلو پوځ ویلي 15 توغندي له لبنان څخه پر اسرائیلو وتوغول شو او زیاته یې کړه چې ډیری یې د الوتکو ضد سیسټمونو لخوا کشف او له منځه وړل شوي او په یو پراخه آزاده سیمه کې لوېدلې دي. دا راکټي برید په داسې حال کې کیږي چې اسرائیلو په لبنان کې خپل بریدونه زیات کړي او په حزب الله پورې تړلې مالي اداره یې په نښه کړي. بلخوا امریکا هڅه کوي چې د حماس ډلې د مشر یحیی سنوار له وژل کېدو وروسته په غزه کې د اوربند خبرې بیا پیل کړي. د لبنان حزب الله ډله یو سیاسي او پوځي ډله ده چې د لبنان ډیری جنوبي سیمې کنټرولوي. امریکا حزب الله ډله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې بیا د دې ډلې یوازې پوځي څانګه د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ ناوخته د اسرائیلي الوتکو د بریدونو د تلفاتو شمیر چې په بیروت کې یو لوی روغتون ته څیرمه څو ودانۍ په نښه کړې وې 43 تنو ته ورسېد. د لبنان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په دې بریدونو کې 50 کسان نور ټپیان شوي او د 2 تنو ټپیانو حالت نازک ښودل شوی دی. یحیا سنوار د تیر کال د اکتوبر د میاشتې د حملې ترا ګڼل کیږي چې په نتیجه کې د اسرائیلو د شمیرو له مخې 1200 تنه وژل شوي او شاوخوا 250 تنه نور یرغمل شوي وو. د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې حماس به له منځه وړي او د دغه ډلې لخوا نیول شوي لسګونه یرغمل شوي کسان به بیرته راولي، خو حماس وایي یوازې د یو تلپاتې وربند له غزې څخه د اسرائیلو د بشپړ وتلو او د فلسطیني بندیانو د خلاصون په بدل کې به یرغمل شوي کسان خوشي کړي.
هلمند کې البته ورته اوس هم یو سپورټي سافټویر سټوډیو.
د آسیا ایمرجنګ جام په ګروپی پړاو کې افغان ابدالیانو خپل ورستۍ لوبه د 5 وکټو په توپیر د هانګ کانګ ملي لوبډلې ته وبایلله. دغه سیالي چې د عمان په قربتوب د کابل پر وخت ماسپښین یوه نیمه بجه پیل شوې وه، افغان لوبډل مشر د پښې تر ګټلو وروسته توپ وهنه وکړه. افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته په 19.5 ورونو کې 1.1 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې هم د افغان توپ وهونکو له ډلې صدیق الله تل مخکښ و، هغه 2.5 منډې وکړې. دغه راز کریم جنت 21 او نومان شاه په 6 منډو وسوځېدل. د هانګ کانګ په توپ اچونکو کې بیا انس خان خوځلید چې شپږ لوبغاړي وسوځول او د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله. یادې لوبډلې ورکل شوی هدف د وروستي اور په دریم توپ د 5 لوبغاړو تر سوځېدو بعد پوره کړ او په دې سره د ایمرجنګ په روان جام کې خپل لومړی بریا ثبت کړه. د هانګ کانګ لوبډل مشر نزاکت خان 1.6 او بابرایات 9.8 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې عبدالرحمن رحماني 3 او قیس احمد 2 لوبغاړي وسوځول. د افغانستان الف لوبډلې په ګروپي پړاو کې د سریلانکا او بنگلاديش الف لوبډلو ته ماتې ورکړه او له همدې عمله نیمه پایلوبې ته رسیدلې دي. د روان جام د ګروپي پړاو وروستۍ سیالۍ به د 4 شنبه په ورځ د اکتوبر په 23 نیټه پای ته ورسیږي او له هغې وروسته به څرګند شي چې د اکتوبر په 25 نیټه افغان لوبډله له هندوستان او یا هم له پاکستان سره نیمه پایلوبه لوبوي. د نیمه پایلوبې په تړاو افغان لوبډل مشر درویش اصولي وویل،
هغه چې موږ میډل آرډر کې لږ وکټې زر ورکو نو کوشش وکاو چې سټرایټ وټر ډیر وکاو او وکټ مو سره چیرته اخر کې ډیر نو مو کولای شو خپل ټوټل کېږي.
دا ورته چې د آسیا ایمرجنګ جام په لوبه باندې اکتوبر په 20 باندې کوي.
له خبرونو ور اخوا
هلمند کې د لبنیاتو د پروسس فابریکې چې له لسیزو رئیسې غیر فعال وو اوس بیا رغول کېږي او د خلکو هیلې راژوندۍ کړې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د هلمند ولایت د کرنې ریاست د مالداری د برخې عمومي مدیر شاه محمد وای د لبنیاتو د پروسس د پاپریکې له فعالیت څخه هدف دا و څو دغلته خلکو ته د کار زمینه برابره کړي او دغه راز د هلمند د لبنیاتو محصولاتو ته په نړیوالو بازارونو کې ځای هم عمومي
تجار یا سرمایدار سړی دی د حیواناتو یا فارمو په پښه کار هم کوي نو دې ته په قرارداد ورکړی ده او ماشینري یې اوس راوړې ده چې دا لبنیات په عصري او مډرن ډول فعال کړي
پانګوال ډاکټر محمد الله چې د لبنیاتو د پروسس د یادې فابریکې مسؤلیت یې پر غاړه اخیستی او د 23 میلیون افغانۍ په ارزښت کې د دې فابریکې د رغولو ټټر وهلې دي وایي
د هلمند د مختلفو ولسوالیو ټول ولسوالۍ څخه موږ شیدې راجمع کوو دلته به راوړو پروسس کوو بیا نور ټول افغانستان ته به توزیع کوو په مستقیم ډول به زموږ سره 130 کسان په کار باندې مصروف وي او په غیر مستقیم ډول به د 3000 تر 4000 کسان موږ سره مصروف وو
د هلمند د لبنیاتو د پروسس فابریکا د افغانستان د لبنیاتو د صنعت په برخه کې له پخوانیو او مهمو پروژو څخه و دا فابریکا په 1900 لسیزه کې د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت تر چتر لاندې جوړه شوې وه تر څو د هلمند ولایت د مالداری او لبنیاتو د تولید د ودې لپاره یو مهمه سرچینه سي عبدالرحیم چې په هلمند کې د غواو د فارم یو مالک دی وایي د دې فابریکې په جوړېدو سره به زموږ د شیدو ارزښت زیات سي او موږ به وکولای سو خپلې شیدې په مناسب قیمت وپلورو
موږ وروره په دې ډېر خوشحاله یو مخکې دغه پرواز دغه ملکونه د پاله سوې دا د وچ پاله کېږي موږ ډېر په دې خوشحاله کېږو موږ د مالدارو شیدې نه بیا ځای کېږي او خلک مو راغو سره پر کار کېږي
رحیم الله د دغه ولایت یو بل د غواو فارم لرونکی دی او وایي چې د دې فابریکې په پاله کېدو سره به زموږ د مالداری کاروبار ته وده ورکول سي او د ځوانانو لپاره به د کار زمینه هم برابره سي
دا خو د حکومت ډېر غټ کومک دی چې یو د خلکو سره وکړي او دا کم کار شي وځي په مخه اخیستی دي دا زموږ لپاره ډېره غټه وسایل ده چې دا او شی مې نه بیا ځای کېږي هر شی مو په خپل وخت باندې پروش ته رسېږي
د کرن ریاست د معلوماتو لمخې د هلمند ولایت شاوخوا 50 سلنه خلک په کرهنه او مالداری بوخت دي او دا ولایت د افغانستان یو له مهمو کرنیزو سیمو څخه ګڼل کیږي د لبنیاتو د پروسس فابریکا بیا رغونه د دې ولایت لپاره د اقتصاد د پراختیا او د ځایي تولیداتو د ارزښت د زیاتوالي لپاره یو حیاتي ګام دی چې په اوږدمهاله کې به د هلمند د خلکو ژوند ښه کړي او د کرنیزو محصولاتو بازار به پراخه کړي دغه راز د دې فابریکې فعالیت به د لبنیاتو د تولید او پروسس کیفیت لوړ کړي په کورني او بهرني بازار کې به د افغان شیدو لپاره تقاضا ډېره کړي او په دې توګه به د هلمند د کرنیز سکتور او د لا پیاوړتیا لپاره یو مهمه مرسته وي
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان نجونو او ښځو بېلابېلو لګېدلو محدودیتونو یو شمېر افغان سندرغاړي دې تیار کړي چې ځانګړي سندرې وایي دوی د خپل هنر په ژبه د افغان نجونو او مېرمنو د حق لپاره غږ وچتوي تفصیل یې په راپور کې
او چې افغان جون شپو ته پاتې نشي نو سندرغاړي ورته د خپل هنر او سندرو په ژبه د حق غوښتنه کوي سندرغاړي خبرې نغمې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غږ خو به پورته کوو د دوی د حق او حقوق لپاره ځکه چې رښتیا هم اوس تورو تیارو ته پاتې دي د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوي دي هغه لا څه کوي چې اوس خو نو دوی د ښځو آواز د ښځو مخ هغه هم عورت بولي نو ډېر د تعصب خبره ده
اغلی نغمه وای د تر اوسه پورې پر افغان جون او خزو د زده کړو په شمول بیل بیل لګول شوی او محدودیتونو ته دوه سندری وای دي د طالبانو د حکومت ل درې کلونو زیاته موده وشو چې افغان جونې لښ پګم ټولګي پور ته لزده کړو را ګرځولي او د غراز د 2001 کال د دسمبر میاشتې رئیس د دوی په لوړو زده کړو هم بندیز لګولې ده په ډیری دولتي او نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي او تفریحي پارکونو ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د تګ اجازه نه ورکوي له دې سره له شرعي محرم پرته لری واټن سفر هم نشي کولای د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د 13 اگست میاشتې په 28 اعلان کړ د خزي غاک او صورت هم عورت بلل شوی
ظلمت قلم شکسته درهای مدرسه.
فریدا ترانه بلهغه افغان سندرغاړي د چي پخپل سندرو کې د افغان جنو او خوزو پننګ غاګ پورته کړي. نوموړي وایي د هغو له لاستللو هڅو لپاره خواشینې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ تر سقوط وروسته د نجونو او ښځو د حقونو لپاره شوې وي.
تاسف باره، من متاسف هستم.
د خواشینې خبره ده او زه خواشینې یم. خواشینې یم د هغه دوه لسیزو زحمتونو لپاره چې د یو وګړي په توګه د دوی د حق حقونو د برخمن کېدو لپاره ګالل سوي ول، خو له لاسه ولاړل. نه یوازې دا، بلکې د یوې ټولنې د نیمایي برخې په توګه افغان میرمنو خپل هویت له لاسه ورکړ.
د یادونه ده چې پر افغان جنو او ښځو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونو آن هغه پخوانۍ سندرې هم راتازه کړې چې لسیزې مخکې د کلیوالو میرمنو کلابندۍ ته ویل شوې وي. در زازی وایی دا سندره دا زازی و دیر پخانه فلکلوریک اثر دی چه دا پا خبر شاوخوا آتیا یا نوی کالا ومر لری.
اما اغا وقت هم دا کلیوال پختنه خزه دا محدودیتونو پروران دا سندره ویل شوی وان. او مونگ هم پا دا وقت که دوباره پا مده خطره تازه کرده چه افغانا خزا افغانا پیغلا لکار و لخونزی و لپانتوم نا گرزول شوی و دروازی پی بندی دی دا کلا بندی و بدی سندره که دوباره را تازه کرد.
ایمان دوارا دوارا نشی اشنا یا بو منگا ایرام یا بولنگا بانگا زمان دشنا نوی بو ویلش
روزګان کې دوګدی وچکالی له کبله بزګران د اوبو د کمښت ستونزې سره مخ دي، خو ځینې بزګران هڅه کوي د اوبو لګولو نوې میتودونه رامنځته کړي تر څو خپلې کرنیزې ځمکې له زیان څخه وساتي. په دې وروستیو کې شمېر بزګران د اوبو د قطرې سیستمونه فعال کړي دي چې له لارې د لږو اوبو په کارولو سره ډېر ځمکه خړوبېږي. نور جزئیات په راپور کې.
اورزګانی بزګران د وچکالی له ستونزې سره د مبارزې لپاره نوښتګر ګامونه پورته کوي او د اوبو د قطرې سیستم پالولې د حل غوره لاره ګڼي. عبدالواحد د اورزګان یو کروندګر دی او وایي چې د وچکالۍ سره د مبارزې په پار د خپل باغ لپاره د اوبو قطرې سیستم پاله کړی دی. دی وایي اوس مهال په کم اوبو باندې خپل ټول باغ خړوبولای سي او تر څنګ اوبه هم زیاتې نه ضایع کیږي.
هم د وچکالۍ لپاره مهم دی او وسګلوت لري، هم د بزګر لپاره مهم دی او محصولات شراوي اصلات د مرزو ساتل کیږي، ش سمیږي او په وخت ارنا تخپل په وخت وبو رسیږي.
کروندګر وای د جنه وښ سره بعد او بده زای کېدو مخونی ول سی او د قرنیزو محصولاتو د کیفیت او حاصلاتو د زیاتوالي لپاره به ګټور ثابت سی. ناصر د اورزګان یو بل کروندګر دی او وای چې د اوبو د قطرې سیستم په مرسته کولای سي خپل باغ او نور کرنیز توکي د امراض څخه هم وژغوري.
روبنه پلوژ مزکه په ډیرو بوبو او کاغه سیستم فارسی پلوژ روبو مش کولای سي چې ډیر مزکه وکړو او ډیر مزکه په وبو کو او هر څه د خپل حق ورسي او د اوبو په ما هم وسی.
د کرنیزو چارو کارپوهان هم د اوبو قطرې سیستم د اوبو د مدیریت او د وچکالی سره د مبارزې لپاره یو شګام بولی. محمد کریم چې د کرنیزو چارو کارپوه دی وایي چې د اوبو قطرې سیستم به د اوبو د ضایع کېدو مخه ونیسي او په مستقیمه توګه د نباتاتو ریښو ته اوبه رسوي.
ته یو چند اوبه لګ دوه چند اوبه لګولې دلته یو چند اوبه لګوي سي دونه کې مثال دوه متره یا درې متره اوبه ځمکه خړوبه کې هلته د څلور چند اوبه خړوبه وایسي ځکه سلته اوبه استعمالول کمی.
د اورزګان ولایت د کرنې ریاست ویان عبدالمنان فاروقي د بزګرانو د دې اقدامه هم مرکلی کوي او وایي چې دوی هڅه کوي د بزګرانو سره د اوبو د قطرې سیستم په جوړولو کې مرسته وکړي.
له خلکو سره د قطرې سیستم په حقله باندې وغږیږو، هغه ته ګټې بیان کوو او هغه په دې باندې پوه کړو چې دا څونه د اوبو سپما کوي او څونه لږ اوبه د ډېرې مځکې لپاره کفایت کوي.
سیمیز چارواکی او د کرنی کارپوهان دگی سیستم پراختیا ته هیله من دی او په دې باور دی که په ټول ولایت کې دا سیستم پالیسی نو د وچکالی اغیزې به په ډیره کم اندازه احساس سي.
پښتو خبری مجلم دلته پای ته رسیږي. خو دری خبری مجله زموږ همکار ستار فروخ تاسو وړاندې کوي. فروخ صاحب سلامونه، ستړی مشي، په خیر راغلی خبرونې ته.
تشکر حسین جان، سلام به